لري او د اجازه ده همدا ډول دیګران یوزو پاړم چې هغه مخکې څوک تجربه ونه لري په لومړی ځل کې ډېرې تېروتنې کوي چې هدف ته نه رسېږي او همدا ډول نور بشر دوستانه ویزي هم چې تجربه پکې ونه لري او پرې ونه پوهېږي نو ستونزمنه ده چې تر هدف ورسېږي نو په دې خاطر موږ دغه یو خدمات ترسره کوو.
ځینې خلک په دې کې شک لري او وایي چې ټراول ایجنسی له خلکو سره د قاچاقبرانو په موندلو او بهر ته د قاچاقي کسانو د لیګلو په چارو کې مرسته کوي.
تګل زه محترم نو دار چا خپل شخصي نظر دی او تر ډېره چې زه څومره شرکتونو والا سره بلد یم او چې زموږ کاروبار دی کوم پړاوونه چې دي لکه مخکې ما یادونه وکړه د بشر دوستانه ویزې تر ډېره هېوادو هلته اعلانېږي نو موږ هغه پروسیجر باندې مختزو چې قانوني دوی لاړ شي ما ویزه والی قانوني شکل هغه کوم هېواد چې بشر دوستانه ویزه اعلان کړي یا نور مثلا پاکستان ویزه یا ایران ویزې چې قانوني لارو نه ترلاسه کیږي موږ په هغه پړاوونه باندې مختزو نو د هر چا شخصي نظر دی خو تر ډېره ما شرکتونو چې څومره زموږ ملګري دي ما تر اوسه پورې نه دي اوریدلي او نه موږ خپله تر اوسه پورې پکې تجربه لرو.
یعنی تاسو وایئ چې د ټراول ایجنسیو کار یا دغه کار چې بهر ته له خلکو سره د پاسپورتونو او ویزو په چارو کې مرسته کوي دا سل په سلو کې په افغانستان کې په قانوني لارو په مخ ځي؟
زه به خپل شخصي نظر ورکړم. تکل زه محترم تر دا مهاله چې زه په دې کار کې داخل یم او خدمت کوم نو ما خپل عملا سندې لري په سترګو نو هغه سل فیصدي به د ځان شخصي نظر دا وایم چې ما نه دلري عملا نو نور که چال لري نو هغه د هغې خپل شخصي نظر دی او تر دا مهاله ما خپلو سترګو نه سلدلي او نه مساوریدلي دي نو څومره ایجنسیان چې دي دوی جواز چې ترلاسه کوي که داسې یو کار کې ښکیل شي او ولیدل شي یا مثلا چا نه اوریدل شي او ثبوت پرې پیدا شي نو هغه بیا د قانون په حساب باندې مجرم ګڼل کیږي نو تر ډېره په دې خاطر هم ټراول ایجنسی او د آنلاین خدمات مرکزونه ځان ساتي.
تاسو چې له خلکو سره مرسته کوئ د دوی په کارونو کې د دې په مقابل کې خو به یوه حق الزحمه هم اخلی یا یوه اجره همدغه حق الزحمه ستاسو د کوم قانون په اساس باندې تنظیمیږي؟ یعنی هغه سیمه ییز چارواکي چې کله کنټرول کوي اوس خو طالبانو په ډیرو شیانو کې په ډیرو برخو کې د نرخونو کنټرول شروع کړی ستاسو چارې کنټرولیږي د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو لخوا که کنټرولیږي د کوم قانون په اساس باندې تاسو خپل حق الزحمه ټاکئ؟
او بلې چارواکي راځي عملا په آنلاین خدمات مرکزونو دا ټریول ایجنسیو باندې ګرځي څارنه کوي او شفافیت په اړه خبرې ورته کوي نو در دا مهاله خو داسې ځانګړی مثلا د نرخ په اړه چې کوم څومره ویزو په اړه څومره پیسې واخیستل شي داسې ځانګړی کوم قانون او داسې اصولنامه لا جوړه شوې نه ده او هغوی له ځینو شرکتونو نه غوښتنه هم کړې ده چې تاسو په دې اړه موږ سره ناسته وکړئ چې دې ته یو ځانګړی اصولنامه جوړ کړو نو تر دا مهاله لا داسې ځانګړی اصولنامه جوړه شوې نه ده او څارنه کوي.
ډېر ښه. اوس یوې بلې مسلې ته راځو. وطن دوست صاحب، یو زیات شمېر کسان تاسو ته مراجعه کوي د پاسپورتونو لپاره د ویزو لپاره. کومه ډله خلک دي چې غواړي بهر ته لاړ شي؟ یوازې د سیاحت لپاره ځي، دوی له افغانستانه بهر ته د تلو په نیت، ناروغان دي؟ یعنی کومه کټګوري خلک تاسو ته مراجعه کوي په مجموع کې؟
موږ ته چې راغلي دي او اوس موږ سره هغه معلومات سو دي تر ډېره ناروغان وي، ځینې سیاحت دپاره ځي او ځینې سره حقایق به ووایو، ځینې د اقتصادي ستونزو له امله هم چې موږ سره نظرونه شریک کړي دي چې فعلاً وایي چې کاروبارونه ځینو برخو کې پټپ ولاړ دي یا مطلب تیر نظام کې دندې لرلې اوس بیکاره دي نو هغوی وایي چې دا پاسپورټ دي لپاره جوړوم چې مثلا یو ګاونډي هېواد ته یا مطلب تر خپل اقتصادي وس پورې چې کوم هېواد ته وس رسېږي هغې ته لاړ شم او د اقل لږ تر لږه خپلې کورنۍ لپاره اوس وګټم. نو دې کې ناروغان راځي د اقتصادي ستونزو له امله هغه وګړي پکې راځي او خو هغه کومه کټګوري چې د سیاحت او د ټورسټ په شکل باندې ځي هغه لږه پیسه دي ده ډیره زمونږ راغلي دي دغه کټګوري خلک راغلي.
ستاسو ډیر مراجعین ځوانان دي، زاړه دي، نوي ځوانان دي، د عمر لحاظ په کومه کټګوري کې دي؟
په ځانګړي ډول پاکستان ته چې زی در ډیره ناروغان خو دلته عملاً ناروغان ته چې ویزی عمر کوي او د ډیر عمر ناروغان ته ویزی ورکوي او یا کوچنیان چې ناروغانی نو دغه کټګوري ناروغان نازي ځوانان ته په اسانۍ باندې ویزم نه ورکوي. تر حال کې چې هغوی داخلي ناروغي هغوی دوی ته تشخیص کول همدلته نه شي، خو له بده مرغه ډیری ځوانان ویزی ریجیکټ کوي، خپله ناروغي مرته بیان کوي، خو له بده مرغه بیا هغې سره سره بیا هم هغه ویزی ریجیکټ کوي. نو د ناروغۍ په برخه کې ډیر کوچنان او د ډیر عمر لرونکي دغه کټګوري خلک ډیر راځي او ویزی مرته بیا تر ډیره ورکوي. او د اقتصادي ستونزو له امله چې راځي له بده مرغه ډیری ځوانه طبقه یې او سیاحت د بارم چې راځي هغه هم دغه ځوانه طبقه یې تر ډیره دغه د شل او د څلوېښتو په منځ عمرونو په منځ کې دغه وګړي.
څو کاله کېږي چې تاسو د ټراول ایجنسۍ کاروبار کوئ؟
زمنګ نګدی دوه کال کېږي تکل سي محترم.
له هیواد بهر هم تاسو استازولۍ او دفترونه لرئ؟
فعلاً په افغانستان کې کاروبار لرو، خو ځینې لوی شرکتونه چې لوی سرمایه گذاری کړي سره معلومات موږ لرو، بل شته دی چې د افغانستان کې فعالیت لري او بهر د هیواد نه څانګې لري. خو فعلاً موږ د ځوانانو هغه لومړی د ابتدانې شروع کړې ده سرمایه گذاری لا حد تنده رسېدلی چې بهر هم څانګې پرانیزو. نو وخت سره که اوس هم وشو انشاءالله چې هڅه کوو چې بهر هم هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړو.
د ټراول ایجنسۍ د جوړولو مفکوره څه وخت درته پیدا شوه او څنګه د برخې ته راغلی؟
ټراول ایجنسۍ خو زما له وخت نه ورسره علاقه مندي لرله او په همدې هڅه کې هم چې دغه امکانات برابر کړم او په دې برخه کې خدمت وکړم. تر ډېره همدغه ځوانانو ته ځورېدلو چې موږ سره بیا دا موضوعات شریکول چې دغسې مثلا د پاکستان ویزې نه به شکایت کولو چې دغسې یو چاته لاړلو او کار راته وکړو پیسې رانه واغستلې او له بده مرغه ویزه ترلاسه نه شوله، یا مثلا همدې ترتیب د پاسپورټ په اړه به ځینې مشکلات موږ سره شریکول او یا د مثلا تذکیرو په اړه او داسې نور مختلف موضوعات به دا موږ سره شریکول. نو د وړاندې ما خصوصي ښوونځیو کې مستازی وه، نو بیا ما ویل چې دغه خصوصي برخه کې تر ډېره ملګرو ما سوالم چې خصوصي کاروبار دې ښه دی، نو په دې برخه کې ته وړتیا هم لري. نو بالاخره هماغه لامل شو چې دا د آنلاین خدماتو دغه کاروبار چې فعلاً ټورستي شرکت په شکل باندې مختوړو نو د کاروبار مې پیل کړو. تر دا مهال الله فضل لپاره بریالی وو.
ستاسو عمر څومره دی او په دې خاصه برخه کې تاسو لوړې زده کړې مو کړې دي؟
دغل سه محترم زما عمر په اړه پوښتنه وکړه، زما عمر د 19 کال دی او د ځانګړي زده کړې نه لري. دغل سه محترم دغه د ټولنیزو رسنیو نه د ګوګل نه او د تورث نور دغه سه معلومات نه یوټیوب کې ځانګړي چینلونه چې په دې برخه کې لارښود ویډیوګانې لري نو هغه هم تعقیب کړي دي. او بیا هم چې کله ستونزې سره مخ کېږو نو ډېری هیوادوال دي چې په دې باره کې مختلف موضوعاتو باره کې خاص ځانګړي چینلونه لري په یوټیوب کې، نو په دې اړه چې بحث کوي نو ما هغه هم تعقیبوو او خپله هغه ستونزه بیا لو. نور د ځانګړې تر دا مهاله د ځانګړې کوم کورس او یا داسې کوم اصطلاح مکتب یا داسې یو خاص ځای نشته چې هلته عملی داس دکړه ترلاسه شي. دا د وخت سره هر موضوع نوې را پیدا کیږي او هغه تر ډېره د انټرنیټ له لارې نه مثلا یوټیوب او ګوګل او د تورته نور داسې سرچینو نه هغه پوهه موږ ترلاسه کوو.
تاسو به حتما معلومات وی چې په تیرو تقریبا څلورو لسیزو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیره د ځوانانو د وتلو بهیر پیل شوی دی او تر اوسه پورې هم لا نه دی درېدلی. د یو افغان په توګه یا د دې هیواد د یو اوسیدونکي په توګه دې موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
تکل سه محترم، ټول افغانان لکه د وجود غړي دي، نو لکه څنګه چې د وجود یو برخه دردمنه کېږي ټول وجود سره دردمن وي. دغسې هغه با احساس افغانان چې احساس لري نو مخاره خبره ده چې یو وروري اقتصادي ستونزو کړيږي او په داسې لاروزي چې هغه خپل ورده عملن ښکاري چې هغه مرګونې لاري نو باغې ځي نو مخاره خبره ده چې ځورېږي پې نو له بده مرغه دا ستا خبره نو دا تازه خبره نن ده د څو لسیزو راهیسې دغه ځوانان مختلفو لارو هڅه کوي چې تر ډېره اروپایي هېوادونو ته یا غربي هېوادونو ته په دې خاطر ځان ورسوي چې لږ تر لږه کورنۍ ته یو څه ترلاسه کړي او یا ارامه ژوند په راتلونکي کې ولري. نو زموږ د کاري صاحب باندې دغه ضربه رسېږي چې هغوی په غیر قانوني لارو لاړ شي. نو زموږ اغم قانوني کارونه چې کوو هغې باندې نه راڅرخي، ځکه هغوی غیر قانوني لارې چې خپله وي نو هغه غیر قانوني لارې دي. موږ چې د ویزو له لارې نه خلک لیږو چې پوښتنه کوي، مثلا مارتلن مخکې مثال درکړو چې د پاکستان او د ایران ویزو باره کې، نو ښایي کېدای شي هغوی هماغه هېوادونو نه بیا د پاکستان او د ایران هېوادونو نه بیا د اروپایي او یا غربي هېوادونو کار بیا له هماغه ځایه مخته وړي. لکه اوس فلم په افغانستان کې کابل لږ ستونزمنه ده چې له کابله دوی دا کارونه مخته ویسي، دلته ستونزې لري.
دغه ځوانان چې له افغانستانه وزي په دې نیت چې زه به ځم اروپا ته یا د نړۍ شتمنو هېوادونو ته، دوی دومره پیسې له کومه کوي؟ دا خو یوه پوښتنه ده.
تکل سے محترم دا چې هغه څوک زی لاغي او پختل شي، خو زه به خپل شخصي نظر دا درکم چې لبد مرغ ما چې اوردلی لبد مرغ ځینې ځوانان چا کوم جایدادونه لري یا مثلا کوم دارې شتمنی لري، نو لاغي ځان تیری او هغه پلوري، کوم مثلا کور لري یا مثلا ځمکې لري او یا هغه څه چې دای لري، نو لاغي ځان خلاصې او پیسې ترلاسه کوي او دغه لار خپلې چې ځان ورسي. او یا له تیر نظام نه مثلا په دندو کې وو، هغه پیسې بچت کړي، نو له هماغه پیسو نه ګټه نه کوي. نو تر ډېره ما زما خپل معلومات دي، نو دغه لارو نه استفاده کوي.
داسې یو تقریبي معلومات تاسو سره شته چې په دې خلکو کې په سلو کې څومره خلک ځانونه رسوي تر شتمنو لویدیځو هېوادونو پورې او کومه فیصدي خلک بیرته راستنیږي؟
نو په عموم کې خو تکل سے محترم دا چې د افغانستان په سطحه یو سروې وشي نو بهتره خبره به وي، ځکه د شخص نظر او د هېواد په سطحه نظر به سره تفاوت ولري. خو زما چې خپل شخصي څومره معلومات دي، نو تر ډېره چې مونږ خبرېږو ډېری په دې مثلا د ترکیې مرز چې ورته وایي، د ترکیې ایران نه چې ترکیې ته وړي، نو ډېری ځوانان له بده مرغه دغلته تلف کېږي د مختلفو عواملو له وجې نه ژوند له لاسه ورکوي. او عموم کې بدسې ووایم چې کمه فیصدي چې د هغه ټاکلي هدف ته مثلا اروپایي یا مثلا نور غربي هېوادونه هغې ته رسېږي، او هغه هم په ډېرو کم چې غیر قانوني لارې ځي په ډېرو سختو، او کوم چې دغه قانوني لارې دي تر ډېره دي کې یو اندازه نظر په معلوماتو یو اندازه دوکه ورته داسې ویلی شو چې د خلکو نه پیسې والي او چې دا زما سره دې دوی سره پیسې کې دا او بیا دلته مونږ ته خو خلک راضي دا خبرې مونږ سره شریکوي، بیا هغې سره په جنجال وي، هغه پیسې بې ته لاس نه راځي. او نو لومړی وختونو کې یو اندازه خلک لل خو اوس په هغې کې هم تر ډېره یو اندازه دوکه را پیدا شوې ده. نو قانوني لارونه هم اسانۍ باندې وګړي نه شي رسېدلی، او دا غیر قانوني لارې چې دي تر ډېره هغې کې له بده مرغه ژوند تلف کېږي او ډېر کم فیصدي خلک خپل هدف ته رسېږي.
زمونږ یو شمیر اوریدونکو په دا دومره کلونو کې مونږ ته په پیغامونو کې دا شکایت کړی چې قاچاقبرانو یا په نیمه لاره پریښي دي او یا یې پیسې ترې خوړلې دي. دا خو ډېره لویه ضایع ده د پیسو د دې کورنیو لپاره چې مثلا یو اندازه مځکه لري، یو کور، یو جایداد، یو شی لري، یو موټر لري، دا پلوري او پیسې هم بیا قاچاقبران ترې خوري. داسې مثالونه تاسو لیدلي؟
او بلی بلی تکل سے محترم سام دے رسنی ہو کہ مزین خبرونه دی خو په ځنګړي ډول همدغه موضوعات ته ځنګړي شي لاغوي مو مورد لیدي او عمل اندل ته ځینې راغلي مثلا د غیر قانوني لارو نمخ کې دلی بیا هدف ته نه رسېږي، بشارګان به ته ډیپورت شوی یعنی هغه هیواد به ته افغانستان ته لیږلی، بیا دلته موږ راځي د پاسپورټونو سبدنام لپاره نو وای چې دا ځل هڅه کوو چې د قانوني لارو نه دغه هیواد ته ځان ورسوو. نو چرګان بس وکړي لومړی کې دوی خو پاسپورټ ته صبر کوي. اوس د پاسپورټونو بدمرغه ستونزه خپل ځای پاتې ده، ځکه د مرکزی پاسپورٹ ریاست ته چې نوملیکنې شوې دي زمونږ خپل دغه د مونږ سره چې کوم نوملیکنې شوې دي نو په کوم چې کابل ته شوې دي آینده تیر کال سور کې شوې دي، د هغوی له اوس نوبت راغی، یعنی یو کال وروسته د یو افغان وګړي نوبت را رسېږي. نو له بده مرغه دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده. او د ولایاتو ته چې کوم تبدیلیانې شوې دي هغه هم اوس مثلا ننګرهار برته ساده مثال در کوم، دغه شپږمې میاشت په منځ کې روان دي. نو ځوانان ډېری دومره صبر نشي کولی، او چې بیا صبر کوي نو فکر کوي چې کېدای شي دا هدف ته چې ځان رسوم او تر هغې پورې به دا هدف کې مشکلات پیدا شي وي، ځکه ځینې موسمونه چې په هغې کې تګ مشکل دي، ځینې موسمونه چې هغې کې بیا تګ اسان وي، نو دغه په نظر کې نیسي. نو رښتیا هم دغه یو ستونزه په خپل ځای ده چې هغه غیر قانون لارنه چې ځي نو هغه کوم شتمنی چې ورسره یو کمې پیسې چې ترلاسه کړي له بده مرغه هغه ټولې ترې ترلاسه وځي.
هغو ځوانانو ته چې غواړي حتماً بهر ته لاړ شي، یا د درس لپاره یا د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې، خو ځینې قانوني لارې هم شته چې دوی کولی شي ولاړ شي همدغو لویدیځو هیوادونو ته. تاسو هغه قانوني لارې د خپلو مراجعینو ته نه ورښیئ؟
ولې نه تکل صاحب، مونږ خو کاروبار همدغه دی، قانوني کاروبار دی، تر ډېره چې هغه لوستې ځوانان پوهنتونونه فارغ وي نو مونږ هغه ګروپونه همدې لپاره جوړ کړي دي، د واټساپ ګروپونه هم دي چې په هغه کې سلهاو کسان د وړیتوب لري، او همدارنګه د فیسبوک پاڼې لرو، په هغې کې کوم بورسونه اعلانېږي. مثلا د بېلګې په ډول برته ووایم، تیرو وختونو کې د روسیې هیواد بورسونه اعلان کړي وو، همدارنګه رومانیا هیواد اعلان کړي وو، همدارنګه ترکیې هیواد اعلان کړي وو، او په دې ورځو کې د سلواکیا هیواد او همداسې نور په مرور د زمان سره هر هیواد چې بورسونه اعلانوي نو هغه په دې ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. بیا موږ هم مطالب له ځوانانو سره شریکو، او چې څوک بیا علاقه مندي لري تر ډېره موږ ورته ستینامونه هم کړي، څوک چې ستونزه لري نو موږ خپل هغه نهایي هڅه کوو چې قانوني لارو لاړ شي لوستې ځوانان. او هغه چې نالوستې دي نو هغوی ته هم موږ وایو چې دغه قانوني لاره ده، په دې لاړ شه، انشاءالله په دې باندې هدف ته رسېږي. نو هغه بیا د هغوی خپل شخصي پرېکړه ده چې هغه بیا په کومه لار باندې ځي، نو هغې کې بیا موږ ورسره لاسوهنه نه شو کولی.
په داسې حال کې چې قانوني لارې شته او بیا هم خلک په قاچاقبرانو اعتماد کوي او خپلې پیسې په هغو باندې سوځوي او بهر ته د تلو هڅه کوي، دغه قانوني لارې چې شته او تاسو په دې برخه کې معلومات لرئ، دا تر ځوانانو پورې نه ورسیږي که قاچاقبران ډېر په خلکو کې نفوذ لري او سره او شنه زرغونه باغونه ورښیي خلکو ته؟ د دې علت څه دی چې اکثره خلک له قاچاقبرانو سره روان دي؟
څنګه چې دکل سم محترم ته یادونه وکړله، نو چون قاچاقبران بغیر قانوني لارې نه دا کارونه کوي، او چې څوک غیر قانوني پیسې لاسته راوړي نو ادمن هغه هڅه کوي چې یو لکه مخکې چې ته یادونه وکړه چې مثلا سین ورته وایي خوراک کې او غرونه ورته وایي غوښه کې، هغه یو عامیانه متل دی. نو همدغسې یو څو ورته د اروپا ورته بیږي د سترګو کې راولي، نو هغه ځوان احساساتي نو هغه فکر کوي چې اوس که زه پاسپورټ ته مثلا سفر کوم او یا په هغې باندې دومره مثلا غیر قانوني لارو نه لوی مقدار پیسې ورکوم، ولې دا پیسې دې شخص ته نه ورکوم چې ما هغه ځای ته ورسي په تیزۍ سره، ځکه هغه خو حدمن به کې داسې یو وخت ورته ښیي چې هغه لنډ وخت کې هغه ځای ورته رانیزي کوي، او که دا د قانوني لارو نه ځي نو چون هر هیواد خپل د ویزو ترلاسه کولو لپاره خپل پړاوونه لري، سلسله مراتب لري، هغه سلسلې لري، نو چون هغه وخت ډېر نیسي نو ځوانان له بده مرغه ځینې کړېدلي یا له اقتصادي ستونزو نه یا مختلفې وجې به، نو هغې وجې نه هڅه کوي چې زر هدف ته ځان ورسوي. نو له دې وجې له بده مرغه بدیل لارې به نو کېدای شي همدغه د قاچاقبر لارې، نو هغه ډېر د استلا سب وایم چې بدیل لار په هغه کې جاګه جاګور د الله سچي کچ قانون لار زر کېدل او څنګه به کې نه نو ورسو وړ چې قانون لار نه لړ شو خپل هدف ته ځان ورسوي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
مننه ښاغلی وطن دوست. یوې بلې موضوع ته غواړم ورشم. پخوا په افغانستان کې په تیرو کلونو کې معموله وه چې ټراول ایجنسیو به سیلانیان بیول د افغانستان په زړه پورې سیمو ته، تاریخي ځایونو ته د سیل او تفریح لپاره. ستاسو ټراول ایجنسی هم دا کارونه کوي که یوازې د سفر چارې تاسو سنبالوئ؟
تکل سے محترم شخص من کو آن لائن خدمات برخہ کی خدمت کو بیا د لوی ٹریول ایجنسی چاغ سیاحتی سفر نہ برابر بیاہو سرم کاری شراکت لرو نو بیاہو سرا کار کو گڑا مختوڑو نو ول نو سم شتد مثلا بلگی پٹاول دا د عمرې کارونه دي چې افغانستان هیواد ته خل عمرو د پاره ځي. همدغه د ټریول ایجنسی لار نه سیاحتي او زیارتي شرکتونو لار نه تنظیمېږي. مثلا ځینې هیوادونو ته چې وواړي چې لاړ شي همدغه د سیاحتي او زیارتي شرکتونو لار نه، د ټورستي شرکتونو لار نه تنظیمېږي. شته ول نامه له نوس دا خدمات شته دی
او په هیواد کې دننه د توریزم خدمات یا د سیلانیانو د بیولو پروګرامونه شته د دې ټریول ایجنسیو لخوا ترسره کیږي.
دا هیواد داخل کې خو دکل سے محترم تدا مال ما سن دی اور دی خو خپل هیواد وال چوڑم شي هاي مرجوونی کی زکه عملن هیواد وال خپل مصارف نه استفاده کوي چې کوم زده خو هي تر ډیره په اخترونو کې او داس نور خوشحالي ورځو کې مثلا د نوروز ورځ کې یا مثلا نور دغه ست ورځې دی جن ورځي نو لاغي نه ګټالي او د خپل د خوښي ځایونو ته چې کوم سیاحت ځایونه دي هغې ته ځي او خپل مصارف شخصي مصارفو باندې. نو هیوادوال ته ډېره که جوړ هم شي دغه برخه فکر نه کوم که سیاحتي او تورستي شرکتونو ته مراجعه وکړي ځکه خپل مصارفو باندې ځي او هغه ورته ښه تمامېږي.
ما لیدلی دی چې یو شمیر بهرنیان هم راځي، البته شمیر ډېر کم دی خو په هر حال راځي افغانستان ته د توریزم په هدف باندې. د دې کسانو سره تاسو مرسته کوئ؟
نو دغه زموږ محترم هغه خو د شرکتونو د مراجعنه کې هغه ترډیر د وزارت خارجه لار نه ما د افغانستان ویزه په ما هیواد کې د افغانستان ویزه ترلاسه کوي او د ما چنل لار نه چې بیا افغانستان درځي او دلته د پام وړ ځینو کې سیاحت کوي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی وطن دوست که په پای کې خاص وینا لري مخصوصا ځوانانو ته کوم خاص پیغام لري.
اگر زه محترم لتا سو نړۍ مننه چې زما غمو هوادوالو تورس او نو دی او ځوان پیس باندې بدغه یو پیغام وړاندې کوم. ځوانان د چې چون سره پوی کو په کول کې پټوله کې ستونزې شته دي او نو دې سره مبارزه باید وشي او د مبارزې لارې هم دغه ده چې موږ باید د قانوني لارو نه استفاده وکړو. ډېرې ځوانان همدغه فکر کوي چې زه به د غیر قانوني لارو نه استفاده وکړم او خپل هدف ته به ورسېږم. له بده مرغه چې هغه کورنۍ په دې فکر کې چې دا به هدف ته رسېږي، له بده مرغه هغې بیا هغه کار باندې ورته پښیمانه چې کشکن لومړی ورته د اجازه نه ورکړې. نو زما ځوانانو ته په چون زما کار همدغه آنلاین کاروبار دی نو همدغه یوازنی پیغام ورته زما هم دایي چې مبارزه وکړي او که چېرته د بهرني هیوادونو شوق او علاقه مندي لري نو بیا د قانوني لار نه لاړ شي او نور برسونه اعلانېږي، له برسونو نه استفاده وکړي. که چېرې په کوم ځای کې ستونزه لري نو د ټورستي سیاحتي شرکتونو کې مسلکي او هغې برخه کې چې پوهه لري هغوی سره مشورې وکړي تر څو تاسو خپل هدف ته ورسېږي. نو په دې زما پیغام تر ډېره ځوانانو ته دغې برخه کې دی.
د ازادي میلمه
شاخ خوبانی مرتبی دی مبارک شاخ خوبانی مسجد زیر حلقی دی مبارک شاخ خوبانی